السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2023 کال د اکتوبر 11 ده. مليها میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو سره سره شننې او تبصرې لرو، خو په سر کې خبرونه د فرخند اسد ناورو.
سلامونه اوریدونکو، لومړی د خبرونو سرټکی. د بلوچستان په دوکۍ سیمه کې تیر شپه ناوخته د کویلې پر یو کان د ناپیژندل شو وسوالو په ډزو کې 40 مزدوران وژل شوي او 9 نور ژوبل دي. نن د اکتوبر پر 11 په خیبر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له خوا رابلل شوې جرګه پیلېږي. او د لبنان د صحت وزارت پرون ویلي چې پر بیروت په اسرایلي حملو کې 20 تنه وژل شوي او 111 ژوبل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په دوکۍ سیمه کې تیر شپه ناوخته د کویلې پر یو کان د ناپیژندل شو وسوالو په ډزو کې 40 مزدوران وژل شوي او 9 نور ژوبل دي. په وژل شو کې د دریو تعلق د افغانستان سره و چې هلته د کویلې په یو شخصي کان کې کار کوو. په پیښه کې د نورو زیاترو کان کیندونکو تعلق د بلوچستان د کلا سیف الله، دوکۍ، پشین او د صوبې د ځینو نورو پښتون میشتو سیمو سره ښودل شوی. د دوکۍ د سرکاري روغتون یو چارواکي ډاکټر جوهر خان شادیزی رسنیو ته ویلي چې دوی ته د 40 تنانو مړی راوړل شوی دي او د پیښې ژوبل تنان یې د سیمې روغتونونو ته لیږلي. د دوکۍ سیمې د پولیسو مشر همایون خان رسنیو ته ویلي چې وسوالو د گرینیډ او نورې درنې وسلې استعمال کړو د پیښې وروسته تښتیدلي. پولیس چارواکي دا هم وایي دوی د پیښې پلټنې پیل کړي. تر اوسه چا دغه حملې ذمواري نه ده منلې. نن د اکتوبر پر 11 په خیبر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم لخوا رابلل شوی جرګه کې چې ورته پی ټی ایم د پښتنو عدالت هم وایي. د پی ټی ایم مشران وایي چې د خیبر د جمرود پر ایګلل مکه په دې درې ورځنۍ جرګه کې به لسکونه زره پښتانه په سیمه کې د روان نامنۍ جبري لادرکیو او د پښتون میشتو سیمو د طبي زیرمو او وسایلو د واک د ستونزو د هواریو د یو شمېر نورو چارو په اړه ګډه پریکړه کوي. پرون د اکتوبر په 11 د خیبر پر ایګلل مکه د جرګې په کیم کې د غورزنګ د هغو درو پلویانو جنازې هم وشوي چې د اکتوبر پر 9 د پولیسو په ډزو وژل شي وو. له دغه وروسته منظور پښتین ګډونوالو ته په خپل وینا کې ویل چې د جرګې لپاره د پښتنو مشرانو او ځوانانو قرباني نه هېرېدونکې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران دا هم وایي چې د شمالي او جنوبي وزیرستان، بنو او ځینو نورو سیمو نه د خیبر جرګې ته تلونکي لارې د پولیسو او نورو امنیتي عسکرو لخوا تړل شوي دي او پر دغو لارو تر اتیا او زیات کسان د پولیسو لخوا نیول شوي هم دي. پی ټی ایم دا هم وایي د دوی د جرګې له وجې امنیتي ادارو د 1300 ورځو راهیسې په سیمه کې د موبایل ټلیفونونو سرویس او انټرنیټ هم تړلې دي. تیر شپه نه وخته د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین د خیبر ضلع په جمرود کې د وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور او ځینو نورو حکومتي مشرانو سره لیدلی او د 11 اکتوبر د جرګې په اړه خبرې کړې. د دغه لیدنې وروسته له رسنیو سره د خبرو پر مهال د منظور پښتین وینا وه چې دوی به جرګه خامخا کوي او زیاته کړه که حکومت د ده او یا د غورځنګ د پلویانو شناختي کارډونه بلاک کوي او یا پر تنظیم بندیز لګوي، خو دوی به بیا هم د پښتنو د حق لپاره خپل غږ پورته کوي.
جرګه د پښتون وطن روایت دی. د جرګې آنر څوک هم نوی، مونږ او تاسو ټول پښتانه سره ولاړ یو. جرګه منتظم لري خو آنر نه لري. نو چې کله ټول پښتانه را ورسیږي دا غو د خپل روایت مطابق مشاورت وشي، هغه مشاورت پس به دوی خپل مطالبات او دیګي حل څنګه ویني پاغه باندې التا خبره وکړي.
پر دغه مهال وزیر اعلی علي امين ګنڈاپور ویل چې دوی بحث کوي چې دغه جرګه په پرم نه توګه ترسره شي. د لهغه وروسته دا چې پرون په پیښور کې د کورنیو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي د صوبې د گورنر، وزیر اعلی او د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره ولیدل او په خیبر کې پر کېدونکو جرګې او د حکومت له خوا دې ته پر اجازه ورکولې خبرې وکړي. وروسته د وزیر اعلی هاوس نه په خبر شوی بیان کې ویل شول چې صوبایي حکومت بعد دغه درې ورځې نه جرګې په پرم نه توګه د سرکولو هڅه کوي. د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې تیر ماښام د پښتنو پنجابي زده کوونکو ترمنځ انخته شوې ده. د راپورونو له مخې دغه انخته هغه مهال پیل شوه چې کله د پوهنتون ځینې زده کوونکي په هاسټل کې دننه د پښتنو زده کوونکو کمرو ته ورغلل او د دوی سامانونه یې مات کړل. د قائد اعظم پوهنتون انتظامی دغه انخطې په اړه معلومات نه دي ورکړي، خو د انخطې وروسته یې په یو نوټیفیکیشن کې سره له ننه تر د اکتوبر د 6 نیټې پورې د هاسټلو د تړلو اعلان کړی او پر زده کوونکو یې غږ کړی چې هاسټل دې خالی کړي. بلخوا د اسلام آباد د پیمز روغتون یو چارواکي رضوان الله مشال رډیو ته ویلي چې دوی ته ځینې ژوبل زده کوونکي ورول شوي او درملنه یې روانه ده. په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې د شنګای همکارۍ سازمان یا ایس سی او د غونډې پر مهال به انټرنیټ او د موبایل ټلیفونونو خدمات هم بند وي. ټاکل شوی ده چې د شنګای همکارۍ سازمان غونډه به د اکتوبر په 15 او 16 په اسلام آباد کې وشي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د لبنان د صحت وزارت پرون د اکتوبر پر 10 ورکړي چې پر بیروت په اسرایلی حملو کې 2 تنه وژل شوي او 119 ژوبل شوي دي. دا له هغه وروسته ده چې اسرایلو په غزا کې په هغه سکول بریټ کړی چې فلسطینیانو پکې پناه اخیسته وه. په دغه حمله کې د درزنونو خلکو د وژنو راپورونه دي. د لبنان خبری ادارې ان ان آی ورکړي چې پر بیروت د شپې مهال 2 هوایي حملې شوي چې په لومړۍ حمله کې 1 منزل لا ودانی پنخه شوی او په دویم حمله کې 104 منزله ودانی مکمله توګه ړنګ شوې ده. دا خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورې نن د پښتون ژغورنې غورځنګ په سرپرستۍ په خیبر ضلع کې د پښتنو قومي عدالت په نوم درې ورځنۍ جرګه پیلېږي. منظور پښتین ویلي په خپل وخت او ټاکلي ځای په پوره نه ډول به دغه جرګه کیږي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور په مشرۍ شوې غونډه کې د نوموړي د پی ټی ایم د جرګې په پوره امنه توګه د کېدو ضمانت ورکړې. تر دې مخکې په جمرود کې د پښتنو د قومي عدالت په نوم کېدونکې جرګې په لړ کې معاملات پیچلي شوي وو. یو شنون کې وایي
په پنجاب کې پسین کې چې کوم هم ګوند راپاسي کاغذ سیاسي او که غیر سیاسي او که مذهبي نو تاسو هغه چې انګیج کوئ د ولی په پښتونخوا کې بیا ولې داسې کیږي چې د شروعاتو نه تاسو ټوپک تلاس کوي.
د بلوچستان په دوکې سیمه کې د کویلیشل کان کیندونکو په ډزو وژل شوې دي. د پیښې په اړه معلومات لرو. واورې چې په پاکستان کې او په تیرې پښتنو سیمه کې خزینه خبریالانه په کومو شرایطو کې کار کوي؟ آیا دوی پوره سہولتونه لري او د حقونو درناوی کیږي؟
بد مرغ په پاکستان کې که د سړی صافیان دي او که ښځې صافیان دي د هغوی سره سرویس د هغوی ملازمتي ډانچه چې د هغه مستحکم نه ده او په دې وجه هغوی د خپل حقوق نه محرومه دي.
په سوات کې د ماشومانو د حقونو تحفظ او حقونو په اړه د یو تربیتي ورکشاپ حال درکو. ګډونوالو پکې څه زده کړل؟
چې د هغه ماشومان چې څومره دي د هغو چې حکومت څومره رایټس ولا ورکوي. هلته د پولیس د دغه اوس پته ولګېد چې یاره په دې دول دا جرم څوک وکړي نو دا چې د هغه سزا ده.
نور خبرونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شي. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یئ. تاسو خبرونو کې هم اوریدل نن د خیبر په جمرود ریګی للما کې د پښتون تحفظ موومنټ لخوا رابلل شوې جرګه چې داغه ورځ داغه په دې ورځ پیلېږي. درې ورځنۍ جرګه ده. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین ویلي چې جرګه به په خپل وخت او ټاکلي ځای کېږي. په دې اړه ورزو د مشال ریډیو خبریال ته ستړي مشي.
مننه، خوشاله اوسې.
که معلومات راکړې چې جرګه نن 2 بجې پیلېږي، لپاره څه انتظامات او تیاریاں شوې دي؟
جی، دغه جرګه چې کومه پیلېږي نو هغه بیګا د شپې نه وخته بیا منظور پښتین چې کوم دی د پښتونو ژغورنې غورځنګ چې کوم مشر دی نو هغه ویلي چې دغه باندې ماسپخین بخنه وکړي. د جمعې د مونځ نه پس چې هغه ماسپخین وخت وي دغه نه پس ته بدلته باقاعده جرګه شروع کیږي. هغه د په دې هدف چې یاره دغه جرګه خودوی هلته خیمې لګولې وي، هغه ځای کې ټول انتظامات کړي او کورسۍ لګول شو داسې یو څه. نو هغه دغه څو ورځې نه وروسته چې وړاندې چې د پولیسو لخوا دغلته ورغله، پولیسو غزه کې سو د یاد ګون چې کم دی یاد ډلې ځنې سلور تنان پکې وجل شي مو په غړ دو کې نو هغه تنظیمات چې کومه خراب شي نو هغه وی چې هغه تنظیمات په واری بیا کول کیږي او د جمعې د مونږ نه پس ته بیا د جرګې باقاعده اغاز چې کړه باقاعده هغه هغه پیل چې کم دی هغه د جمعې د مونږ پس کیږي لا هم په غزه کې څومره چې خلک ورزي یا ورغلي دي نو هغه د ډیرو لرو ځایونو نه راغلي کدي خبر پښتونخوا د بیلابیل زلو نه دغه تاتنګ دا هم چې بلوچستان هم پکې زیات خلک د پټ نو یا د مختلفو خارونو ورغلي دي هغه ځکه چې هغه خپل چې کوم د جرګې د پاره ورغلي نو هغه ته ناشتي خو لا هم هغه د جرګې باقاعده شروع شي چې کوم یا شروع کیدنه ده نو هغه به د جمعې د منځنه پسته کیږي چې هغه لا هم پاره کې داسې یو دوه غنټې یا دوه نیم غنټې شاید ولګيږي
صحیح او کو دا معلومات را ته راکړي چې منظور پښتین د پی ټی ایم مشر چې دی او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د دوی سره ملاقات شوی دی بیا وروسته رسنو سره خبرې کړې دي او علي امین ګنڈاپور د جرګې ضمانت اخستې دی د ویل دي چې دی به کوربه وي او میزبان وي دوی کوشش کوي چې دا جرګه په پورم نه ډول شي نو څه داسې خبرې وشو دوی څه وویل
جی هغه خو پرون چې کله د وفاقي حکومت چې کوم او داخله چارو وزیر دی هغه غره او اول خو هغه د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او دلته وزیر اعلی بیا د نور چې کوم روانه دی سیاسي ډلې اندغه سره خبره تر وشو دی هغه ورسته بیا علي امين ګنڈاپور چې دی خیبر پختونخوا صوبایي وزیر اعلی دی ناغه ورغه او دغه د جرګي چې کوم دی منظور پښتین او بیا د جرګي چې کوم نور د سغړی دی دغه سره خبرې اترې وشلې بیا په دې ګړه پریس کانفرنس هم وکړه د میډیا سره خبرو وکړه چې پاغه کوم دا خبره پډاګه کړې چې دغه جرګه به بغیر د کوم شرطونو وی اعلی وزیر علي امن ګنڈاپور دا هم چې شرطونه پاغه ځای کې خودل کیږي چې کوم ځای کې داسې پټه پنا خبرې وي د دې په خپل مول چې د حکومت خبره موازه ده او دغه ترڅنګ بیا د منظور پښتین چې کوم د پښتون ژغورن غوزنګ مشر دی دغه خبرې ټوله پډاګه دي په دې کې یو شرط نشته دی البته هغه دا وویل چې په دې خبره سلا شوی دي دواړه فریقونه یا دواړه اړخونه چې دغه جرګه به پورم نه وي په دې کې به هیڅ یو داسې مطلب خبره تر یا داسې یو ګام به پکې نه پورته کیږي چې په هغه کې کومه جنگ جګړه مخ ته راشي دا به پورم نه وي جرګه به کیږي وغدا هم وویل چې په دې جرګه کې به په خپل ګډون کوي او بیا په دې جرګه کې هغه دا هم وویل چې کوم قراردادونه یا کوم وړاندیزونه مخ ته راشي د دې به کوشش کوي لکه اعلی وزیر علي ګنڈاپور به کوشش کوي چې هغه قرار د دونه چې کوم دی نو هغه د مخ کې دی ورسې مخ کې په معنا غرض دا چې کینه وفاقي حکومت تایا کې او چاته رسول وي د چاره په غوښتنه کول نو هغه ته به د خپل وړاندې کوي
ډیر مننه چې تاسو معلومات را سره شریک کړل اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه تغوګی تاسو اوریدل د خیبر د جمرود پر ګیلل مکه د پښتون ژورنې غورزنګ لخوا را بلل شوی جرګانن پیلېږي د لپاره تنظیمات شوی دي تیاریاں روان دي او څنګه چې د مشال ریډیو خبريالو چې د دغه جرګې لپاره خلک چې دی رو رو روان دي بیا د جمعې د مونز روستا چې دی باقاعده به د اغاز کیږي او د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امين ګنڈاپور به پکې هم ګډون کوي او خپل دوی د دې جرګې ضمانت ورکړي دی علي امين ګنڈاپور د رسنو سره په خبرو کې ویل دي چې خپل دی باګوري چې په دې جرګه کې په مشاورت سره چې کوم د پښتانه خپل ټولستون ځ بیان کی خپل ټول مطالبات بیان کی او مطالبه د قرارداد په شکل کې وړاندې کړې نو علي امين ګنڈاپور بخپله د دې لپاره هڅه کوي او هغه په مختلفو پلیټ فارمونو کې به په دې आवाज پورته کوي او نورو چارواکو ته به رسوي د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی خو د خیبر پښتونخوا له وزیر په مشرۍ کې پرون په پیښور کې د پښتون ژغورنې غورزنګ لخوا په رابلل شوی جرګې بحث شوې دي په غونډه کې چې پکې د کورونو چارو وزیر محسن نقوی د صوبې گورنر او د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون وکړو پکې د خیبر جرګې ته د اجازه ورکول ترڅنګ د امنیت ټینګ ساتلو غوښتنه وشوه په دې اړه نور تفصیل له غلام غوسناورو
د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر په سرپرستۍ کې په وزیر اعلی هاوس په خبر کې په شوی جرګه کې د پښتونخوا اعلی وزیر علي امين ګنڈاپور په خپل د جمرود په ریګیلنم کې د کېدونکو جرګې په پور امن توګه د ترسره کولو ذمہواری په غاړه غیستلې ده دا خبره د وزیر اعلی هاوس په خبر نه د اکتوبر په 10مه نیټه مسخوتن په یو خبر پاڼه کې لیکل شوې ده د پښتونخوا د وزیر اعلی علي امين ګنڈاپور په بلنه ترسره شوی ګرین جرګه کې د وفاقي حکومت په استازیتوب د کورنۍ چارو وفاقي وزیر محسن نقوی د پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي د پښتونخوا د اسمبلی د حکومت او حزب اختلاف د غړو ترڅنګ د سیاسي ګوندونو مشرانو هم ګډون وکړو. په سیاسي مشرانو کې په دغه ونډه کې د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین او د یاد ګوند مرکزی مشر ایمل ولی خان، د پاکستان تحریک انصاف مشر بیرسټر گوهر علی خان، د جماعت اسلامي صوبایي مشر پروفیسر ابراهیم، د ملی جمهوری غورځنګ مشر محسن داور، د پاکستان پیپلز ګوند صوبایي مشر محمد علی شاه باچا، د مسلم لیگ نون صوبایي مشر امیر مقام او د قومي وطن ګوند صوبایي مشر سکندر خان شیرپاو موجود وو. په دغه اړه د وزیر اعلی هاوس په خبر کې د اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور لخلی لیکل شوی دی چې هغه په دغه محل وویل چې د هیڅ یوې مسلې حل تصادم او تشدد نه بلکې خبرې اترې دي. د وزیر اعلی هاوس په جرګه کې ګډون کوونکي د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین د ونډې وروستو له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې سیاسي مشرانو په جمرود کې کېدونکې درې ورځنۍ جرګې ته د اجازت په ورکولو ټینګار وکړو، او اعلی وزیر د دې خبرې ذمہواری واغستله چې هغه به په پرامن توګه د دې مسلې او معاملې حل راوباسي. د خیبر په جمرود کې د پښتنو د عدالت په نوم کېدون کې درې ورځنۍ لوی جرګې په لړ کې معاملات د هغې وروستو پیچلي شو چې وفاقي حکومت په پی ټی ایم بندیز ولګاوه، او دا یې د ترهګر تنظیمونو په رنګ یو کل عدم تنظیم وګرځولو. د وفاقي حکومت د دغه ګام وروستو د اکتوبر په 9 نیټه په ریګیلنما کې د پښتون تحفظ موومنټ په ملاتړ کوونکو د ډزو په پیښه کې د دریو کسانو د مړینې او لسو نورو کسانو د جوبل کېدلو د پیښې وروستو دا معامله نور هم پیچلې شوه، او اعلان شوی جرګې ته نور هم زیاتو خلکو راتګ پیل کړو. شینون کې وایي په صوبایي او وفاقي حکومت او ریاستي ادارو چې د تشدد د دغه پیښو وروستو ډېرې سختې نیوکې وشوې، نو د هغې وروستو بیا د صوبې او وفاق چارواکي په وزیر اعلی هاوس پېښور کې په جرګې رابللو او د سیاسي قیادت په رابللو مجبور شو. په پېښور کې خبریال او شینون کې شمس مومن وایي چې کله په نورو صوبو کې داسې څه مسله وي او خلک د احتجاج په توګه راټولېږي، نو د هغوی مسله د مذاکراتو د لارې حل کېږي. خو د پښتنو په سیمو کې تل لولس د وینو بهیدلو او په خلکو د زور او د طاقت د کارولو وروستو حکمرانان مذاکراتو او خبرو اترو ته چمتو شي.
دا خو د هله نه پکارو چې کله دوی د جرګا یا تون عدالت انومس کړي او کدانی نو به چې هفته لس ورځې مخکې دوی دلته چې تیاری شروع کړه، انتظامات شروع کړل، پکار دلته چې هغه وخت دوی سره دوی انګیج شوي وي، دوی سره جرګې مرکې شروع شوي وي. په پنجاب کې په سند کې چې کوم هم ګوند راپاسي، کاغذ سیاسي او که غیر سیاسي او که مذهبي، او هغه هر را پر زور احتجاج کوي، انتها پسندی کوي، نو تاسو هغه چې انګیج کوي، دا غوښتر مذاکرات کوي او خبرو تر دلار نه مسلې حل کوي. ولی په پښتونخوا کې بیا ولې داسې کیږي چې د شروعاتو نه تاسو ټوپک تلاش کوي او ډزې پکې وشي، مرګونه جوړې پکې وشي. نو بهرحال نن چې کومه جرګه وزیر اعلی صاحب راغوښته، موږ ډېر زیات دغه تعریف کوو. دا اوس هم قابل تعریف قدم دی، ځکه چې گورنر صاحب، وزیر داخله او ټول سیاسي قادر چې دی، نو په یو پلیټ فارم په یو ټیبل باندې کېناستل، او دغه د جرګې د لارې نه دوی اوس هم انګیج کول، او هغوی سره مطلب دا دی چې خبرې اترې کول. که پرامن انداز کې چې دی دلته جرګه کیږي، نو هیڅ جرم خبره نه ده.
په عین حال کې بیا پښتونخوا ملي عوامي ګوند په پېښور پریس کلب کې د اکتوبر په 10 نیټه په خبري کانفرنس کې غوښتنه کړې ده چې په پی ټی ایم د وفاق لخوا بندیز دی لری کړی شي، چې ټولو سیاسي مشرانو ته په دغه جرګه کې د ګډون کولو آئینی او قانوني لاره آزاد شي، ځکه چې پی ټی ایم څه ترهګر تنظیم نه دی، بلکې په سیمه کې د امن، خوشحالۍ او بشري حقوقو لپاره پرامنه مبارزه کوي. په دغه اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر ډاکټر محمد علي په خبري کانفرنس کې وویل،
قومي پارټي پښتنه کوي چې فوراً د پی ټی ایم نه کوم پابندي لګولې شوې ده. دا د پاکستان د ټولو آئینی اصولو، د جمهوریت د ټولو اخلاقي اصولو خلاف ده. پدې ملک کې مخکې هم په عوامي نېشنل پارټۍ پابندي لګېدلې وه، خو پارټیانې او تحریکونه په پابندو رکېږي نه. دا په وختي توګه باندې مسایل پیدا کوي، خو دا مسایل دومره درانه شي چې له دې ډېر غټ قیمت ادا کول غواړي. اوس به زه یو واضح خبر وکړم چې پخوا به وفاقي ادارې راتللې، دلته به یو سوچ وو چې وفاق زموږ سره زیاتی کوي. اوس موږ د ملک پولیس او عوام یو بل سره مخامخ کړي، دا دواړه زموږ وروڼه دي، موږ په چا باندې ګوته نه نیسو. خو دا عمل انتهایي ډېر خطرناک دی چې زموږ په لاسونو باندې موږ وهل
په وزیر اعلی هاوس پیښور کې په جرګه کې ګډون کوونکو سیاستوالو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په دغه جرګه کې هم دوی د کورنیو چارو د وفاقي وزیر نه دا غوښتنه کړې ده چې په پښتون تحفظ مومنټ لګول شوی بندیز دي لغې کړي، خو هغه ورته په ځواب کې ویلي دي چې فیلحال وفاقي حکومت د خپل دې ګام نه په سمدستي توګه نشي په شا کېدلی.
تاسو اوریدل د پاکستان حکومت د اکتوبر په شپږمه په پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګاو چې غورځنګ دغه تورونه بې اساسه بولي. دا چې د پاکستان ځینې غیر پښتانه خبریالان په پی ټی ایم د لګول شوي بندیز تر شا کوم لاملونه ویني، په دې اړه د عبدالله کاکړ رپورټ اورو.
د پاکستان حکومت پر پښتون ژغورنې غورځنګ داسې وخت بندیز ولګولی چې د غورځنګ لخوا د اکتوبر پر 11 نیټه د خیبر په ریګیللمه کې د پښتون قومي عدالت په نامه جرګې ته 15 ورځې پاته وي. د دې هیواد د کورنۍ چارو وزارت د اکتوبر 6 په فرمان کې لیکل شوی ول چې د پاکستان وفاقي حکومت د دلایلو پر اساس باور لري چې پښتون ژغورنې غورځنګ په داسې فعالیتونو اخته دی چې د هیواد د سولې او امنیت په زیان دی. په فرمان کې راغلی ول چې همدا لامل دی چې حکومت د 1990 کال د ترګري مخنیوي قانون د واک په کارولو پر پی ټی ایم بندیز لګوي، خو په فرمان کې پر پی ټی ایم تورونه ډیر په تفصیل نه ورکړل شوی. البته دوه ورځې وروسته د اکتوبر پر 8 نیټه د اطلاعات او وفاقي وزیر عطا ترر په خبري غونډه کې پر پی ټی ایم لګول شوي تورونو جزئیات ورکړل. هغه تور پر کړ چې پی ټی ایم له افغان طالبانو او ټي ټي پی سره اړیکې لري، ناقانونه پیسې ترلاسه کړي او د پاکستان ضد کمپاین چلوي. پی ټی ایم وروسته دا تورونه رد کړل، خو د تاتارر لخوا لګول شوي دغه تورونه څه نوي نه دي. پی ټی ایم په 2018 کال کې جوړ شوی او له تیرو شاوخوا 6 کلونو راهیسي ورباندې ورته تورونه پوري کېږي. نو پوښتنه دا ده چې حکومت د دغو تورونو پر اساس ولې پخوا پر غورځنګ بندیز ونه لګولی او اوس دا اقدام وکړی؟ په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه زاهد حسین فکر کوي چې وجه شاید وي چې د پخوا په مقابله کې اوس د پاکستان په سیاست کې د فوج مداخلت زیات شوی دی.
جو خاص طور پر سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے
سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ دا پاکستان په حکومتي چارو کې لاسونه زیات سوي ده. په خو به د نورو نظریات ته ځای ورکول او لزام کار خستل زیات، خو ماته ښکاري چې اوس د چټک تګلارې جوړ سوي ده، یعنی په هر څه کې چټک یعنی زور استعمالوي، او همدغه پالیسی پر پی ټی ایم د بندیز لګولو په صورت کې کارول سوي ده. د بندیز په اړه د حکومت لخوا لګول شوي ځینې تورونه د خندا وړ دي، چې پکې یو دا هم دی چې د پی ټی ایم له ټی ټی پی سره اړیکې دي، حالانکه د دوی هیڅ اړیکه نشته، بلکې د دواړو ترمنځ ډیر لوی فرق دی.
د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د جولای پر 12 د خپل ګوند د وژل شوي مخکښ کلمن وزیر په جنازه کې اعلان کړی وو چې پښتنو ته د ورپېښو مسلو د بحثولو او د راتلونکي په اړه تګلارې جوړولو لپاره به د اکتوبر پر 11 جرګه کوي. د دې وروسته هغه په کلیو بانډو او ښارونو وګرځېدی، د سیاسي ګوندونو له مشرانو، مدني فعالانو، قومي مخورو او د ژوند د مختلفو طبقو او شعبو له خلکو سره ولیدل او هغو ته په جرګه کې د ګډون بلنه ورکړه. نوموړي وروسته وویل چې په ریګیللما میدان کې کېدونکې جرګه کې به له کوټ واخلې تو چتراله پورې تر درس زره زیات پښتانه ګډون کوي. خو چې څومره د جرګې نیټه رانیستې کېدله، حکومت د غورځنګ د فعالانو د نیولو سلسله د منظور پښتین په وینا دا وخت تر 400 زیات غړي نیول شوي دي. پولیسو او ملیشا ځواک د جرګې میدان قبضه کړ او په ډزو کې د پی ټی ایم په وینا درې غړي ووژل او یو شمېر یې زخمیان کړل. همدې ته پکې ټوپ اسلام آباد کې خبریال اسد علي تور مشال ټول چې په دومره لوی شمېر کې د پښتنو راغونډېدل اسټابلیشمنت ته د زغملو نه و، نو ځکه پر پی ټی ایم بندیز ولګولی.
اسٹیبلشمنٹ وہ آپٹکس نہیں افورڈ کر سکتی جس میں ہزاروں یا لاکھوں لوگ پی ٹی ایم کے
اسٹیبلشمنٹ ہاں کا منظر نشی برداشت کولے چی زرگونو کسانو بعد پی ٹی ایم پگونڈا کے گڑون کولے چی ور سرابا نڑی تدا پیغام تلو چی پا خیبر پختونخوا کے دا اسٹیبلشمنٹ پا اڑا دا خلق جذبات دیر منفی دی لکہ چی مگ اسمو دولان دی ولی دل چی پا بنو او لکی مروت کے پولیسو او خلق احتجاج وکر او پاوز یا لسی منا اسلوتا مجبور اتا نو اس بعد ټولنیزو رسنیو للارے دغا احساسات بیا پڑاگا کے دل نو زکہ خائی دا اسٹیبلشمنٹ نور نشو برداشت کولے او ہم پدے بنیاد یہ پی ٹی ایم بندے کو لگاو
اور اسی بنیاد پر پی ٹی ایم کو بین کیا گیا ہے
وہ خبریال او شنون کے عمر چیما بیا دا فوج لنظرہ پر پی ٹی ایم لگو سوی بندے استگوری نو موڑی مشال ریڈیو تول چی دا فوج پر فکر پی ٹی ایم تر تحریک طالبان پاکستان زیاد خطرناک دی
یہ کرنا چاہیے تھا بین یا نہیں کرنا چاہیے تھا اگر ان کے اینگل سے دیکھیں فوجیوں کے اینگل سے تو ان کو لگتا ہے کہ یہ ٹی ٹی پی سے بھی
فردی باید بندیز لگول شوے او کنا او ک د فوجان ول نظر وو قتل شی نو حقیقت پی ٹی ایم تر ٹی ٹی پی اهم زیات خطرناک خکاری زکا ٹی ٹی پی پلان دکا چا پولیس کی ملاتل نہ لری خو پی ٹی ایم لری بلا دوی جرگا په نسلی بنیادونه کوي چې ورسره د افغانستان په شکل کې بل پښتون هیواد اهم لګیدلی یو مثبت کار دا وشو چې پی ټی ایم پر تشدد نه شو حالانکه ټی ټی پی کوشش وکړو چې دوی هم ټوپک راواخلي خو پی ټی ایم داسې ونه کړل زما په فکر مسله د پی ټی ایم لخوا هم ده او د هغو له طرفه هم ده خو خبر دا وی چې پی ټی ایم په سیاسي مذاکراتو کې ښکیل ساتل شوی وي
پی ٹی ایم کی طرف بھی اور پرابلم ان کی طرف بھی لیکن آئیڈیلی یہ تھا کہ ان کو کسی طرح پولیٹیکلی انگیج کیا جاتا
خود غدرے والا خبرالانو مشال ریڈیو تول چی پر پی ٹی ایم حکومت دی بندیز با شای موثر ثابت نسی دا صد علی طور پوینا دا غسی یو بندیز بند یا غرزنگ تا برعکس نوی جوندور کوی
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د بلوچستان په دوکه کې بیګا د وسلوالو لخوا پر ډزو کې شل مزدوران وژل شوي دي د دې پیښې ذمہواري چا نه د منلې ایوب ترین نور حال راکوي
د کوچ څخه 215 کیلومتر لري او شمال ختیځ لور ته د بلوچستان په دوکې کې تیر شپه نا وخت د ځینې نصرګند وسلوال کسان د ضلع چیرمن خیرالله ناصر د کویلې و کانو ته ورغلي او هلته په بیلابیلو کوټو کې پراته د کویلې کان کیندونکو او مزدوران د خوف څخه راپورته کړي او بیا سره یو ځای کړي دي دغه وروسته د چارواکو په خبره چې پر دوی ډزې کړي دي چې لامل یې د کویلې شل مزدوران وژل شوي او نور زخمیان شوي دي د پیښې وروسته مرسته کوونکي کسان د پیش وځای ته رسیدلی او په پیش کې مړي او زخمیان د درملن لپاره وځای روغتون ته رسولي دي د اکتوبر په 18 نیټه د مشالیدو سره په خبرو کې د سیول هسپتال دوکي مشر ډاکټر جوهر ترین وویل چې د زخمیان حالت د خطر څخه بهر دی ځکه چې د په خبره ځینې زخمیان د لومړني درملنې وروسته د لورلای او کوچ و روغتونونو ته لږدولي دي د نوموړي په خبره چې په پیش کې په وژل سوو کې د زیاترو تړاو د ژوب کلاسف لا پښین افغانستان او خیبر پښتونخوا سره دی بل په لوته د پیښ وروسته نه پیژندل شوی وسلوال کسان د پیښ د ځای څخه په تیښته کې بریالي شوي دي په دې اړه موږ کله د دوکې د ډیپټی کمشنر کلیم الله کاکر سره تماس ونیوي نو هغه و مشال ریډیو ته وویل چې د پیښ په اړه د پلټنې کار پیل کړی دی خو څوک یې نه دی نیولې او نه هم ایویډلې د دې وروستۍ پیښې ذمواري قبل کړې ده د نوموړي په خبره چې په پیښ کې د وزل سوو کسانو مړي به د پوسټ مارټم وروسته و خپلې اباګانۍ سیمو ته ولېږدوي بلبلو ته د بلوچستان حکومت پر دې پیښه سخته خواشینی ښکاره کړې ده او ځایي چارواکو ته امر کړی دی چې هغه دې په پیښه کې تورن کسان هرومرو ونیسي په کوټ کې د بلوچستان د اعلی وزیر میر سرفراز بوکچی لخوا په خپور شوي یو بیان کې د دوکۍ و ځایي چارواکو ته امر شوی دی چې هغه دې په پیښه کې تورن کسانو د نیولو په خاطر سیمه ګیر چاپیره بند کړي د نوموړي لخوا زیاته سوی ده تر څو یې ترګر و خپل انجام ته نه وي رسولي تر هغه وخته پورې به دوی په کراره نه کښېني هلته په دوکې کې د پیښ په ضد تجارو او د کویلې د مزدورانو د اتحادیې لخوا د احتجاج په توګه کاربندیز سوی دی چې له امله د دوکې ټوله دوکانونه او کاروباري مرکزونه نن بند دي په دوکې کې د ځایي خبریال نورالله ناصر په خبره چې د پیښ په ضد د مزدورانو د اتحادیې لخوا پر باچا خان چوک یو مظاهره پیل سوی ده په کوم کې چې مظاهرچیانو د حکومت څخه د مزدورانو د تحفظ سره سره په نننۍ پیښه کې د وزل سوو کسانو و کورنۍ ته د معاوضه ورکولو غوښتنه کړې ده، ځکه چې د دې مظاهرچیانو په خبره په دوکۍ کې نه مزدوران محفوظ دي او نه هم د کویلې خاوندان. په دې اړه په کوټه کې د کویلې د مزدورانو د اتحادیې صوبایي مشر پیر محمد کاکړ و مشال ریډیو ته وویل.
بله خبر دا چې متواتر په صوبه کې به خصوصا په کول ماینز کې دا خبر روانه ده او مسلط تنظیمان چې دي هغه د ماینز مالکان سره خپل ټیکس غواړي او دوی وایي چې موږ ته هم ټیکس راکړي، څنګه څه رقم ټیکسونه چې تاسو و ګورنمنټ و نورو ادارو ته ورکوئ یا به اف سي ته ورکوئ د سکیورټي په نامه باندې دغه رقم موږ ته هم دا ټیک ور راکوي. لیکن دوکۍ چې کوم کول ماینز اونر دي، چونکې هغه ډېر غټه کول ماینز اونران دي او بیا قبایلي خلک دي، هغه دا ټیکس نه ورکوي. نو دې اصلي جګړه دا ده. لیکن په دا بدقسمتي کې په دې کې د ګردو غټو تاوان چې جوړ شي هغه د مزدور جوړ شي. همیشه ردی راولاړ شوي دي مزدور اقوام کې وزن یې هم چونکې مالک خونه په کوټه کې ناست مالک یې وس نه رسېږي، خو دا غریب مزدور په لاس ورسي.
د یادونې وړ ده چې د دې څخه له مخه په وار وار په دوکۍ او شاوخوا برخو کې د دغه ډول زیاترو پیشزماري بلوچو وسله والې ډلې بی ایل ای یا بلوچ لیبریشن آرمی قبله کړې ده، ځکه چې په دوکۍ کې د کویلې د قانون د خاوندانو په خبره چې یادې وسله والې ډلې په سیمه کې د کویلې د قانون د مالکانو څخه پر کویلې د ټیکس غوښتنه په وار وار کړې ده، خو د دوکۍ د کویلې خاوندان همیش د ټیکس د غوښتنه په کلکه سره رد کړې ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونې نیمایي برخې ته را رسیدلی ولن خبرونه ته فرخنده سدنه. د بلوچستان په دوکۍ سیمه کې تیر شپه نه وخته د کویلې پر یو کان د ناپیژندل شوو وسلوالو په ډزو کې شل مزدوران وژل شوي او اووه نور ژوبل دي. په وژل شوو کې د دریو تعلق د افغانستان سره و چې هلته یې د کویلې په یو شخصي کان کې کار کوو. په پیښه کې د نورو زیاترو کان کیندونکو تعلق د بلوچستان د کلا سیف الله دوکۍ پشین او د صوبې د ځینو نورو پښتون میشتو سیمو سره ښودل شوی. تر اوسه چا د دغه حملې ذمواري نه ده منلي. نن د اکتوبر پر یولسمه په خبر کې د پښتون ژغورنی غورزنګ یا پی ټی ایم لخوا رابل شوی جرګه کیږي چې ورته پی ټی ایم د پښتنو عدالت هم وایي. د پی ټی ایم مشران وایي چې د خیبر د جمرود پر ایګلل مکه په دې درې ورځنۍ جرګه کې به لسکونه زره پښتانه په سیمه کې د روانې نامنۍ جبري لادرکیو او د پښتون مشت سیمو د طبیعي زیرمو او وسایلو د واک د ستونزو د هواري او د یو شمېر نورو چارو په اړه ګډه پریکړه کوي. تیر شپه وخت د پښتون ژغورنی غورزنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین د خیبر ضلع په جمرود کې د وزیر اعلی علي امین ګنداپور او ځینو نورو حکومتي مشرانو سره لیدلی او د 11 اکتوبر د جرګې په اړه خبرې کړې. پر دغه مهال وزیر اعلی علي امین ګنداپور وویل چې دوی بحث کوي چې دغه جرګه په پرم نه توګه ترسره شي. د اسلام آباد په قاضي اعظم پوهنتون کې تیر ماښام د پښتنو او پنجابي زده کوونکو ترمنځ انخته شوې ده. د راپورونو له مخې دغه انخته هغه مهال پیل شو چې کله د پوهنتون ځینې زده کوونکي په هاسټل کې دننه د پښتنو د کومکو کمرو ته ورغلل او د دوی سامانونه یې مات کړل. د قاضي اعظم پوهنتون انتظامی دغه انخطي په اړه معلومات دي ورکړي، خو د انخطي وروسته یې په یو نوټیفیکیشن کې سره له نننه تر د اکتوبر د شلمې نیټې پورې د هاسټلو د تړلو اعلان کړو. پر زده کوونکو یې غږ کړی چې هاسټل دې خالی کړي. د لبنان د صحت وزارت پرون د اکتوبر پر 10 ورکړي چې پر بیروت په اسرایلي حملو کې 2 تنه وژل شوي او 111 ژوبل شوي دي. دا له هغې وروسته ده چې اسرایلو په غزه کې په هغه سکول ریټ کړی چې فلسطینیانو پکې پناه اخیسته وه. په دغه حمله کې د درزنونو خلکو د وژنو راپورونه دي. لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. په غرب کې د داعش خراسان څنګه پړه اندېښنې وروسته لاغې زیاتې شوې چې د امریکا د پلټنو وفاقي ادارې اف بی آی یو افغان وګړی نیولی دی چې پرې تور دی. د نومبر په 5 په امریکا کې د انتخاباتو په ورځ د حملې منصوبه یې جوړه کړې وه. ځینې پوهان بیا په دې نظر دي چې افغانستان میشته داعش خراسان څنګه نه یوازې د غرب لپاره بلکې د سیمې لپاره هم خطر دی. تفصیل د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې په دې رپورت کې واوري چې اسرار العالمومن یې تاسو ته در اوروي.
د امریکا د پلټنو وفاقي ادارې اف بی آی یو افغان وګړی نیولې چې پرې تور دی. د نومبر په 5 یې په امریکا کې د انتخاباتو پر ورځ د حملې منصوبه جوړه کړې وه. دې کار دا خبره په ډاګه کړه چې د داعش خراسان څنګه د غرب لپاره مخ په زیاتېدونکي خطر دی. د امریکا د عدلیه وزارت د اکتوبر پر اتمه په بیان کې ویل چې ویش کلن نصیر احمد توحیدی د امریکا د پلټنو وفاقي ادارې اف بی آی پلټونکو ته ویلي چې له اسلامي دولت څخه یې الهام اخیستی او د هغې ډلې په ملاتړ یې په نومبر کې د ټاکنو پر ورځ د خلکو پر ګڼه ګوڼه د حملې پلان درلود. افغانستان میشته خراسان څانګې په دې وروستیو کلونو کې په روسیې، ایران او تاجکستان کې یو لړ خونړي او غټ بریدونه کړي دي. سویډن میشته څېړونکي عبدالسید مشال ډو ته وویل داعش خراسان څانګه سیمې او غرب دواړو ته خطر دی. داعش وسلواله ډله چې په 2014 کال کې یې د عراق او شام د ډېرې برخو کنټرول درلودو د امریکا په مشرۍ ائتلاف ورته په پراخه کچه ماتې ورکړه. البته له داعش سره په تړلو وسلوالو ډلو کې خراسان څانګه تر ټولو فعاله او قوي ښکاري. د داعش خراسان څانګه چې د 2014 کال په وروستیو کې په افغانستان کې جوړه شوه په دغه هیواد کې یې لږ لږ ځایونه ونیول. د دې ډلې هدف هم جنوبي او منځنۍ اسیا ته خپل کمپاین پراخول دي. خو دا ډله ډېره زر د پخوانیو افغان ځواکونو او نړیوالو ځواکونو او طالبانو تر برید لاندې راغله. افغان طالبان هم داعش خراسان څنګه خپل دښمنه ډله ګڼي. البته کارپوهان وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو او په 2020 کال کې د غرب ملاتړي افغان حکومت تر نسکورېدو وروسته د داعش خراسان څنګه خطر زیات شوی دی. که څه هم طالبانو چې له کله څخه افغانستان نیولې نو د داعش خراسان څانګې پر ضد یې سخته جګړه پیل کړې او د دوی مهم قومندانان او سلګونه وسلوال یې نیولي یا وژلي دي. خو دا ډله د حالاتو مطابق د ځان بدلولو صلاحیت لري او دا ستراتیژي یې خپله کړې چې جګړه یې خاري سیمو ته وړي. داعش خراسان څانګه له منځنۍ اسیا ورغلو وسلوالو سره هم پیاوړې شوې ده. دا ډله چې غواړي په پخوانی خراسان سیمه کې خپل خلافت جوړ کړي په افغانستان او سیمه کې بریدونو ته دوام ورکړي. په تاریخي خراسان سیمه کې د موجوده وخت افغانستان، پاکستان، ایران او مرکزی اسیا برخې شامل وي. خراسان څنګه په مارچ میاشت کې په ماسکو کې د کنسرت پر حال یا تالار برید کې شاوخوا 140 کسان وژل. پوهان پر دې نظر دي چې داعش په خاص توګه د اسرائیل لخوا په غزې تر برید وروسته د مسلمانانو له غمیزو او مصیبتونو ناوړه ګټه پورته کوي. اسرائیل وروسته له هغو دغه برید پیل کړ چې د امریکا او اروپایي اتحادې لخوا ترهګرې ګرځول شوې ډلې حماس د 2023 کال د اکتوبر په 1 په اسرائیلو برید وکړ او شاوخوا 1200 کسان یې وژل. اسرائیل په دې وروستیو کې خپل جنگ غځولی او په لبنان کې یې هم د حزب الله وسلوالې ډلې پر ضد خونړي هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړي دي. د سوفانو مرکز څېړونکی لوکاش ویبر وایي داعش خراسان څانګه په منځني ختیځ کې د روانې شخړې پر مهال په دوامداره توګه د غرب پر ضد د بریدونو لپاره غږ کوي. نوموړي مشال ډو ته وویل چې داعش خراسان څانګه په ګڼو ژبو کې پروپیګنډا کوي. د په خبره دغه ډله په بهر هیوادونو کې میشته مختلفو ټولنو ته رسایي کولی او خلک د تشدد ملاتړ ته هڅولی شي. ویبر وایي داعش خراسان څانګه او د دوی ګمارل شوو کسانو یورپ په نښه کړې او د په خبره اوس پاد بی ګوري چې په شمالي امریکا او په ځانګړې توګه امریکا کې به د دې ډلې فعالیتونه زیات شي.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې په چینایانو بریدونه ډېر شوي دي، د خیبر پښتونخوا حکومت وایي که ضرورت وي نو د احتیاطي تدابیر په توګه به په صوبه کې د چینایي انجینرانو د تګ راتګ لپاره هلیکاپټرونه وکاروي. دا فیصله په کراچۍ کې د چینایي انجینرانو په کاروان د وروستي ترهګر برید په پایله کې په خیبر پښتونخوا کې د کارکوونکو چینایي وګړو او نورو بارنیانو د امنیت په اړه په یوه غونډه کې وشوه. تفصیل د شاهین بونیرینا.
د خیبر پختونخوا حکومت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د اکتوبر په 8 په پیښور کې د وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور په مشرۍ یو غونډه وشوه چې د نورو لوړپوړو چارواکو ترڅنګ پکې د صوبی چیف سکتر ندیم اسلم چودھری او د پولیسو مشر اختر حیات خان ګنڈاپور هم شریکو. د بیان تر مخه غونډې د چنایي وګړو د خوندیتوب لپاره د اضافي ګاډو د سمدستي اخستلو پریکړه وکړه او وی ویل که اړتیا پیدا شي د دغه بهرنیانو د تګ را تګ لپاره به د حکومتي ادارو د چورلکو یا هلیکاپټرو په ګډون کرایه شوی چورلکې هم وکارول شي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د پاکستان او چین د پرمختیا د سیډنیز مرکز مشر او پخوانی سینیټر مشاهد حسین سید ویل چې د چینایانو د امنیت لپاره صوبائی حکومتونه سنه سکوي خو تر اوسه په دغه اړه کما قامی پالیسی مخیتا نه دراغله. په تیرو پنځو کلونو کې او بریدونه شوي دي چې په کې نورلس چینایي او اوولس پاکستانی وګړي وژل شوي دي. نو د دې مطلب دا شو چې اول خو زمونږ کما حکمت عملی شته نه او کشتا نو هغه ناکامه ده. مونږ لا وار له سره فکر کول دي. زما نظر خدا دی چې یو سینټرلایز کاونټر ټیرریزم دفتر د سی پیک لپاره جوړ کړل شي په اسلام آباد کې چې چینایان او پاکستانیان دواړه پکې وي، شریک عملیات وی، د ټکنالوژي استعمال وی، د استخباراتي وسایلو استعمال وی او صوبې وفاق پولیس او استخباراتي ادارې پکې په شریکا کار وکړي. په پېښور کې د وزیر اعلی په مشرۍ غونډې ته وویل شو چې په صوبې کې چینایي وګړي په سلور وشتو پرمختیايي منصوبو کار کوي. چارواکو وویل چې د دغو چینایانو د امنیت باوري کولو لپاره یو ځانګړی ځواک جوړ کړی دی او د امنیت لپاره 8,500 سرتیری ګمارلی دي. اوس پوښتنه دا ده چې د دې هر سبا وجود چینایي وګړي ولې په نخه کیږي. په دغه اړه د چارو شنونکي او د خیبر پښتونخوا د کورنو چارو پخوانی سکتر سید اختر علی شاه وایي چې تر کومه د ترهګرو شبکې له منځه نوی وړل شوی په بهرنیانو او ملکیانو دواړو بعد د بریدونو لړۍ روانه وي. دا مهال چینایي وګړي د چین پاکستان اقتصادي راهداري د منصوبې د لاندې د صوبې په بیلابیلو برخو کې د سړکونو او ډیمونو په جوړولو بوخت دي. په دې کې د امیر باشا ډیم او د سو هایډرو پاور پروژې مهمې دي. روان کال د مارچ په میاشت کې په بشام کې د چینایي انجینرانو په ګاډي په برید کې 15 چینایان او د هغوی پاکستانی ډرایور ووژل شو. د سیمې څخه خبریال عمر باچا وایي چې د دغه برید نه وروسته اوس چینایي انجینران په ګاډو کې سفر نه کوي.
کم بشام اٹیک شو دغه نه پس دو چاینیز چې کوم مومنت دی هغه بایر کوي هغه بایر دی. په دې کې د خلکو څخه تکلیف نشته. اکوموډیشن دغه په خپل سایت کې دندې دی په مطلب داسو کې داسو والے داسو کې کم کار کې په داسو کې دی هو چې په کم په باشا کې دی نو هغه باشا کې دی اول وبډا خپل سایت اکوموډیشن ورکړ دی خپل سره دی. بل دا چې چاینیز مومنت د سیوس هغه مخکې به کوم چاینیز مومنټو پبلیکلی غای بند کړل غنشتي.
په عین حال کې د چین ساوث چاینا مارننګ پوسټ ورسپانې د اکتوبر په 8 راپور ورکړ چې چین خپلو اتباعو ته خبرداري ورکړې ده چې د پاکستان د دوو ولایتونو ته د سفر کولو څخه ډډه وکړي. چین پاکستان د سیډنیز مرکز مشر مشاهد حسین سید وایي چې دا ښایي چې چین په پاکستان کې د خپلو وګړو د امنیت په اړه بے باور دی چې اغیز به ارو مرو په پاکستان کې پروانو چینایي منصوبو پریوزی. زه د دې ایڈوایزری په لیدو ډېر خپه شوم. کچری دا په واشنگتن، لندن یا پراګ کې جاری شوی وي نو ما به ویل چې کیدی شي مغربي هیوادونه د پاکستان د دننه یا خوښه حالاتو نه ویریدلی دي. خو د یو ملګري ګاونډي هیواد نه د دې راتلل د خفګان خبره ده او د دې مطلب دا دی چې هغوی د پاکستان په نظام بے باور دي. دا چې دا نظام د هغوی په خوندي کولو کې پاتې راغلی دی. دا یادونه وړ ده چې د اکتوبر په 6 د کراچۍ هوایي ډګر سره نږدې په یو ځانمرګي برید کې 2 چینایان ووژل شو او نور 10 کسان ژوبل شو. په اسلام آباد کې د چین سفارت وویل چې دغو چینایي انجینرانو په سند صوبه کې په یو پرمختیایي پروژه کار کاوه. بلوس بلتون پارا ډلې بلوچستان لیبریشن آرمی د دغه برید ذمہواری منلې ده.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړې اورئ.
دا خیبر پختونخوا د سوات په منګوره کې د اکتوبر په لسمه د ماشومانو د حقونو خوندي ساتلو نړیوالې ادارې یونیسف په مرسته سرکاري ادارې چایلډ پروټیکشن لخوا د ورځنۍ روزنه پیل شوه. په دې کې د حکومت لخوا د ماشومانو د حقونو په اړه د قانونو د ماشومانو سره د زور زیاتی کوونکو پر ضد قانوني کاروایی په اړه روزنه ورکړل شوه. په روزنه کې فیصله وشوه چې د ماشومانو سره د زیاتی ودرولو لپاره به عام ولسم له حکومتي ادارو سره په شریکه کار کوي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان نور تفصیل راکوي.
د سوات په منګوره کې د ماشومانو حقونو لپاره د ورځنۍ تربیتي ورکشاپ کې د سیمې پولیس، وکیلان، د تعلیم محکمې، مقامي حکومتونو استازو، د میډیا نمایندګانو، مدني فعالانو او ماشومانو ته مرستې ورکوونکو ادارو غړو ته د ماشومانو حقونو خوندي ساتلو په اړه تفصیلي ویناګانې وکړې شوې. تربیتي روزنه کې د خیبر پښتونخوا کال 2010 هغه قانون تفصیل وړاندې کړی شو چې پکې د ماشومانو سره زیاتی کولو په اړه مقدمې او سزا ورکول کېږي. تربیتي ورکشاپ کې شریک کوونکي د د شریف یونین کونسل سیکرټری مراد خان دوستا مشال ریډیو ته ویل
یو فائدہ دا وشو چې مونږ چې دی هغه ماشومان چې څومره دي دا غو چې حکومت څومره رائټس ول اور کوي او دا غو د اور کوي دا غي مونږ ته پتو لګي دا چې یاره دا به څنګه څنګه مونږ مخ کې چې دی هغه رپورٹ کو او مخ کې بچ دا غو حقوق په څنګه چې دی هغه مونږ ته وایو چې تاسو داسي داسي وکړي چې تاسو تاسو حق میلاو او په غو مان ظلم ونه شي زیاته ونه شي مونږ ته د پولیس د دغه وس پتو لګي دی چې یار په دې دول دا جرم څوک وکي نو دا شي دی هغه سزا ده او دا جرم څوک وکي نو دای سزا ده نو مونږ به وس پخپلم او نور خلکو ته بم د دی اویرنس ورکو.
تربیتی ورکشاپ کې شریک د سواد جیل مرستیا ډیپټی سپرنټندنټ عباس علی وای چې دا وخت د سواد په جیل کې تر سلويستو پورې کومره قیدیان دي. هغوی ته جدا بیرک ورکړای شوی خو دغه تربیت سره هغه ته د ماشومانو په اړه نور معلومات ترلاسه شول.
که زه تاسو ته ووایم نو په هغه کې د ټولو نه اهم شی چې کوم مونږ زده کوو هغه دا دی چې د یو ماشوم د فزیکل کیر یا د هغه د فوډ او د ایجوکیشن صرف خیال کول نه دي، بلکې دین علاوه د یو ماشوم د ذهني نشونما او د هغه د مینټل هیلت خیال هم ساتل دي.
د ضلع سوات او شنګلې لیبر محکمې انسپکټر امجد علي وای چې هغه د خپل عملی سره کومره کارکونکي ماشومان او بیا خیرات غوښتونکو په ضد کارروي کوي. اوس ورته معلومه شوه چې دغه ماشومانو خصمانه او ښه تربیت لپاره کوم ادارو سره رابطه کول دي.
کوم یتیمانان ماشومان دي هغه لیبر دغه کې کار کوي، ورکشاپس کې یا په نور دغه کې د هغه لپاره د ایجوکیشن او د نور کم فائنانس ریلیټډ چې څونه ایشوز دي دا غو هغه کم سرپرستی دا غو کین دا غو راته پته ولګی دا د دین علاوه مات د خیرات چې غواړي یا د کباټ ټولې دا ماشومان د دې په اړه کې ماته پته ولګی چې مونږ وی چې اول مونږ خو به دا کم چې مالکانی په ورکشاپس کې یا په نور ادارو کې دا غو خلاف مونږ کاروایی کولې چې خود دې ماشومان بس کیږي. نو دا هغه ماشومان راته هم پته ولګی چې دا مونږ چایلډ پروټیکشن یونټ ته کال کولې شي هغه ته والو کولې شي.
د تربیت تابع کوونکی چایلډ پروټیکشن ضلع سوات څنګه افسر او تربیت ورکوونکی کفایت الله وای چې دغه تربیت اخیری نه ده، وړاندې به هم داسې تربیتي ورکشاپونه کوي او مقصد یې سیمه کې عام ولسم د ماشومانو حقونه خبرول او د ماشومانو حقونه خوندي ساتلو کې شریک کول دي.
د ټریننګ مطلب هم داره چې دا خلک کوم راغلي دي مختلف سټیک هولډر والا دار دي چې موږ به خبر کو چې تاسو به رول سي، تاسو به ریسپانسبيليټي سي او تاسو به د چایلډ پروټیکشن سره څنګه تعاون کوي او موږ به یو ځای د ماشومانو تحفظ څنګه انشور کوو.
تربیتي ورکشاپ کې ویل شول چې د سواد په هر یو یونین کونسل کې به د بیلابیلو شعبو سره تعلق لرونکي 15 کمیټي په خپلو سیمو کې جوړوي او د هغو ماشومانو نشاندهي به کوي کوم باندې چې تشدد کیږي، ورسره زیاتې کیږي او بنیادي حقونه وهل کیږي. د کمیټي به په ماشومانو زیاتې ودروي که ضرورت وي د پولیسو او انتظامیه مرسته به هم اغسته شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په پاکستان کې 25% خزینه خبریالانې د زیګون د چوټیانو په اړه خپل لیو میډیایي ادارو کې له قانوني حقونو نه خبر دي. دا څرګندونه د خبریالانو نړیوال سازمان IFJ لخوا روان کال په سروې کې شوې ده. سروې کې دا خبره هم په ګوته شوې چې په پاکستان کې تر 50% زنانه خبریالانې په خپلو میډیایي ادارو کې د تنخواګانو نه هم نه خبر دي، نو ځکه د نارینه او زنانه او صحافیانو تنخواګانو کې مسلسل فرق را روان دي. تفصیل اسمغل راکوی.
انټرنیشنل فیډریشن آف جرنلسټ یا IFJ چې په کال 1953 کې جوړ شوی د صحافیانو تر ټولو لوی نړیوال تنظیم دی. چې په یو سل شپږ څلوېښت هېوادونو کې د شپږو لکو نه زیاتو صحافیانو نمایندګي کوي. خیبر پښتونخوا لپاره د یادې ادارې ممبر او د یو ذاتي مت ټلویزیون مشر فرزانه علي مشال ریډیو ته وویل، پاکستان له نیمه زیاتو میډیا ادارو لخوا د زنانه صحافیانو د زیږون د چوټیانو اجازت نه وي، او همداسې قسمه ګڼ شمېر وجوهات دغه ادارو کې د ښځو د کمی سبب دی.
پرنٹ میڈیا دے، الیکٹرانک میڈیا دے یا ڈیجیٹل میڈیا سرا کار کئی انٹرویو گا نکڑی دی، یو کوشچنئر ہوں مونگا تیار کڑے وہ فل کڑے دے آگے چکما سوالونا وہ آگے بلان دے مونگ تا چکما انفارمیشن راغلے دے آگے مطابق مونگا کیس سٹڈی ہوں ڈیر زیاد دی ریسرچ بلان دے کڑی دی آگے مطابق چکما خواتین تی آگے تداؤں پتہ نہ ہو چی دا کانٹریکٹ سنگے او دا کانٹریکٹ ملاوی گی یا نہ ملاوی گی، آگے کانٹریکٹ ایون کے سائن اوم نہ تے کڑے وہ چاہے آگے میڈیکل فیسلٹیز یا میٹرنٹی لیو یا دی سیزنو باندھے آگے بالکل پویا نہ وہ بعض ادارے دا سی اوم دی مخ کے چکما کانٹریکٹ سائن کڑے دے کووڈ نہ مخ کے مونگا گورو چے آگے کے اوم میڈیکل سہولت چے دے آگا ختم شوے دے آگے کے میٹرنٹی لیو او دا سیزنو اوم پکے نشتا.
نادیا سبوہی دے تیروش پگوش کالو راہس د صحافت شعبے سر تڑل دا، او په موجوده وخت کې پیښور کې د نیجی ټلویزیون جیو سره د خبریالی په توګه کار کوي. نوموړی مشال ریډیو ته ویل، ورته هر قسمه ناروغۍ په صورت کې د ادارې د پالیسۍ مطابق د چټیانو په شمول د ویانو خرچه هم ورکړل شوی، ولی په زیاتره میډیا ادارو کې ویني چې ښځو خبریالانو له دغو حقونو محروم ساتل شوی. نوموړی وایي چې د ښځو صحافیانو سره داسې لوزنامې کیږي هم نه چې په بنیادی هغوی د چټیانو غوښتنه وکړي.
نہیں کروں گی کہ ان کو نہیں پتا جو خواتین
زدی سرا اتفاق نہ کہوں زکہ چے کوم زنانا دنور خلکو پوہاوی لپارا میدان کی دی د زنانو سرا شوی ظلمونو پزت غت پورته کوي، نو داسې کې ممکن نه دا چې دغه زنانا صحافیانی لخپلو قانوني حقونو نه خبر وي، زکه چې په دې حق لا قانون سازی هم شوی چې کوم زنانا ماشوم وزګوی نو چټیانه کولې شي، ولې د دې باوجود زیاتې ادارې په دغه قانون عمل نه کوي او چټیانې نه ورکوي، بلې دا که ادارې که چټیانې ورکوي هم نو تنخواګانې ترې منې کوي. له دغې یرې هم ښځې صحافیانې نه غواړي چې د ناروغۍ په بنیاد یې له ادارې رخصت واخلي، خو که چاته پته نه وي نو نورو زنانو له به یې په پوهاوي کار کول وي. خیبر پښتونخوا لپاره د صحافیانو د تحفظ په اړه کار کوونکي فریډم نیټورک کوآرډینیټر او د جنگ ورځپاڼې خبریال گوہر علی خان مشال ریڈیو ته ویل، خزی خبریالان هم د نارینه برابر د کار صلاحیت لري، باید چې میډیا ادارې د ژوند بنیادی سہولتونو پوره کولو ته پام وکړي. گوہر علی خان زیاته کړه، پاکستان او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې د میډیا شعبه کې کار کوونکي خزینه صحافیانو لپاره غوره پالیسی سازی په کار ده.
نو سبا پاکستان کی خواتین صحافیان د سړو صحافیانو نه کم نه دي، بالکل داغی برابر کار کوي په هر میدان کې، په الیکٹرانک میڈیا کې وګورو که په پرنٹ میڈیا کې وګورو، دا خواتین صحافیان د سړو صحافیانو په شانه بشانه کار کوي. او که حقوق ته وګورو، حقوق د ښځو او د سړو صحافیانو بالکل برابر دي. د دې ملازمتی ډانچه نشته، چې کله د دې ملازمتی ډانچه مستحکم وي، که د زنانه او د صحافیانو د سچګۍ د چوټیانو مسله د حقوق دي او که د ترخواګانو مسلې دي، دا ټولې په هغې کې شاملې وي. خو د بده مرغه په پاکستان کې که د سړی صحافیان دي او که ښځې صحافیان دي، په اکثریت کې د هغوی سره سرویس د هغوی ملازمتي ډانچه چې د هغه مستحکم نه ده، او په دې وجه هغوی د خپل حقوق نه محروم دي. دوی ته د یو طریقې کار مطابق، د یو پروسیجر مطابق نوکریانې ورکړی شوې، نو په هغه صورت کې به دا ټولې مسلې به حل شي.
جرنلسٹانو د نړیوال فیڈریشن غړی فرزانه علی په خبره، دی فیڈریشن پاکستان کې په میډیا ادارو کې کار کوونکي زنانو خبریالانو ته د حقونو ترلاسه کولو لپاره مهم پیل کړي، چې پکې د وفاقي او صوبایي حکومتونو په شمول د میډیا تنظیمونو هم غوښتنه کیږي چې زنانه خبریالانو ته د کار کولو لپاره سازګاره، منصفانه او غوره ماحول فراهم کړي چې ټولنه کې خپل کردار په بهتره طریقه ادا کړي. آسماګل، مشال ریډیو، پېښور.
هر کال د اکتوبر لسمه د ذهني یا رواني صحت نړیواله ورځ په توګه منځل کیږي. د صحت نړیواله ادارې د دې ورځ په مناسبت په خپل ویب پاڼه ورکړي سخت کال د غورز د کار په ذهنو کې د رواني صحت ښه ساتلو لپاره پیغام سره مانځي. په پاکستان کې په مختلفو سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې کارکوونکي وایي هلته امنیتي، اقتصادي او ځینې نور داسې حالات جوړ شوي چې د خلکو ذهني صحت یې اغېزمن کړی دی او باید ادارې د خپلو کارکوونکو جسماني او ذهني صحت ښه ساتل خپل لومړیتوب وګرځوي. تفصیل د فرخندې اسد نورو.
سکال د رواني یا ذهني صحت نړیوالې ورځې موضوع د کار په ځایونو کې د ذهني صحت ښه ساتل دي، خو په پېښور کې کارکوونکي خبریال رسول داوړ وایي یو خبریال هسې هم هر وخت په بیړه کې وي او په موجوده حالاتو کې چې نامنی هم زیاته شوې دغې ذهني صحت لا خراب کړي.
مونږ په خپل علاقه هر داسې تاسو مونږ نه دی لیدلی چې هغه مینټلی ډیسټرب نه وي. وجه دا وي چې هغه د حالاتو سره مخامخ وي، د حالاتو ریپورټینګ دوران هغه کې هغه سیزونه جذب کیږي. یقینا چې بیا ولې سره ډېر زیات خلک داسې دي په دې باندې فشار پرسب کې مونږ باقاعده کیمپ هم قائم کړی وو. پخوا اوس بیا هم زمونږ پلاننګ دی چې دلته یو کیمپ قائم کړو، د کوم خلک چې ذهني ډیسټرب دي، صحافیان چې هغه روغ شي او لږ گزاره پکې راشي.
هم پر دې موضوع مې چې کله د خیبر پختونخوا د سواد ضلع سره تعلق لرونکي د سرکاري سکول استاد نواب فرید ته ټلیفون وکړ، نو نوموړی اسلام آباد ته د استادانو په احتجاج کې د ګډون لپاره روان وو. پر لارې د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د هیواد اقتصادي حالاتو، ګرانۍ او کمې تنخواه زیاتره ولس د ذهني پریشانیو سره مخ کړی دی او دغه حال د استادانو هم دی.
بالکل، استاد چې ترسو پورې پخپل باندې په ذهني سکون کې نه وي، نو دا څنګه کېدلی شي چې هغه د ماشوم چې دی هغه په صحیح طریقه باندې پوه کړی شي او هغه د ماشوم ته توجه ورکړي؟ کله چې استاد خپله په دې ذهني کوپت کې مبتلا وي چې هغه د اقتصادي حالات هغه داسې چې ډېر لنډ تنګ عمر تېروي او د هغه داسې معاشي پالیسیانې حکومت اختیاروي او هغه هم په یوه صوبه کې چې د هغې نه استادانو ته ټینشن وي، استادان مسلسل چې دی
په پېښور کې د ذهني ناروغیو متخصص ډاکټر میا افتخار حسین شاه مشال ریډیو ته وایي د کار په ځایونو کې د نورو کاري ملګرو مثبت رویه او د ادارې لخوا د خپلو کارکوونکو خیال ساتل یو ښه ماحول جوړوي چې مثبت اثرات یې پر ذهني صحت هم غورځي کی. نوموړی وایي
کارمندانو کې کم کارکنانې چې د هغې روی مثبت وي، هغې کې جلسی نه وي، مطلب د حسد وي، تعصب وي، بدنیتی نه وي، یو بل لکه لاندې پولو خرابولو دغه قسم رجحانات نه، لکه مثبت روي وي چې هغه مدد کوي، ښه سلوک ساتي، خیال ساتي د جذباتو، د سلف استیم، د کم عزت نفس خیال ساتي، رهنمایي ورکوي.
ملګرو ملتونو د ذهني صحت نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ویب پاڼه ورکړي چې باید نړیوال هیوادونه د ولس رواني یا ذهني صحت ښه کولو ته پام وکړي او په دې اړه د پوهاوي زیاتولو لپاره کار وکړي. بلخوا په کوټه کې د انجونو د سرکاري کالج یوه استاده پروفیسر سارا ګل کاکړ مشال ریډیو ته وایي هغه ښځې چې په مختلفو سرکاري یا غیر سرکاري ادارو کې کار کوي نه یوازې دا چې د سناس ذهني مسلو څخه تیریږي، بلکې د دغه حال هم نشي ویلې.
دا رنګ مسلې جوړ سي چې داغه لوچې داغه شزه خامخا لازمی به د مینټل هیلث شکار کوي. اول چې دا جواب ته اول راځي، د دې کلچرل ډېر مشکل تور دارنګ د سم شز د باندې نه لګي. هغه کب ډېر مشکل راووزي کتر جواب پور راووز په جواب کې اول وار خود دې باندې د خپل باس پرېشرې، هغه باس کسر نری کشزي هغه خپل خامخا خپل دغه شکار کوي، خپل شز تنگول کوي، خپل امپلای هغه بعد هراسمنت دی. هراسمنت دې ضروري نه دي یو سړی راس یو شز هراس کوي، هراسمنت دا دی یو شز بل شز هراس کوي، په دا باندې بولی کوي. هغه دې هغه کا مخ تروانی کاږي کې پوتنشل زی کاږي کې هغه لوج ډېر سټرس را ملاوي ملاوي دا.
په پېښور کې خبریاله شاهدا پروین مشال ریډیو ته وایي باید سرکاري او غیر سرکاري ادارې د خپل ټولو کارکونکو مسلې خپل لومړیتوب وګڼي او دغه لکه د یوې کورنۍ د غړو غوندې هواري کړي.
اصل میں اگر آپ جرنلسٹ کی بات کریں اور عمومی حالت اگر آپ لیں اور جس کو کہتے ہیں نا مینٹل ہیلتھ،
تاسو د خبریالانو خبره کوي. خو زه دا وایم چې په پاکستان کې د زیاتره خلکو دا وخت ذهني صحت د پریشانی او سره مخ دی. هر څوک پریشان دي. یا تاسو د خبریالانو ذکر کوي، نو په دفترونو کې هر وخت ډیډ لاین وي، یو کار په وخت کول وي، بیا داسې ځایونو ته تلل وي چې خطر هم پکې وي، د رسنیو مالکان تنخواګانې نه سیوا کوي او کار زیات غواړي، امنیت بل مسئله او گرانی جدا ده دا سه خبریالان هم شته چې دوه دوه او درې درې ځایونو کې کار کوي ځکه چې په یوه تنخواه یې ګزاره نه کیږي نو ځکه په خبریالانو ذهني دباو هم زیاتیږي.
په پېښور کې کارکوونکي د ذهني ناروغیو پوهه ډاکټر انیلا خان مشال ریډیو ته وایي په پښتنه ټولنه کې زیاتره وخت ذهني مسلو ته پام نه ورکول کیږي. بلخوا سیلونکي دا هم وایي په ټولنه کې د تشدد د پیښو زیاتېدل ښایي چې هلته د خلکو رواني یا ذهني صحت له کومو مسلو څخه تیریږي. په اسلام آباد کې میشت تعلیمي او بشري حقونو فعاله هاجره مرادلی مشال ریډیو ته وایي باید پر ذهني ناروغیو او د دې پر علاج زیاتې خبرې وشي.
یعنی د پاکستان په شانتي شاته پاته ملک کې چې چرته خلک په انتهایی ناموافق حالات کې پیدا شي او ډېر نه همواره معاشرتي رویو سره د ماشوموالي نه مخ وي او په سخت سختو کې هغې ژوند وکړي ناکافي سهولتونو په وجه باندې د هغې کې چې کومې محرومه پاتې شي. بیا لکه زموږ ملک تاسو ګورئ نو نفسیاتي ماهرین لکه څومره دي چې کچري 50 کروڑ د آبادې ملک ته په دې کې 15-30 نواله تر د 30% پورې نفسیاتي مریضان په نښه شوي دي او د هغې د پاره 300 نفسیاتي ماهرین موجود دي.
د صحت نړیوالې ادارې پر خپله ویبپاڼه دا هم ورکړي اوس وخت راغلی چې پر ذهني ناروغیو او د دې